میشوند، باز هم بر شما پیشکش میشوند. صاحب، یک بار دیگه به استودیو خوش آمدین.
دیر زیاده مننه فرشته نگاه. قدرمن دوستان و زما سلامونه و منی وقت په افغانستان کې د سهار اته بجې شوې. دوه کې د زلمی خلیلزاد په مشرۍ د امریکایي هیات او طالب استادو ترمنځ ووم پړاو خبرې نن د شپږمې ورځې لپاره دوام کوي. او پاکستان د چهارشنبې په ورځ د حافظ سید په وړاندې د ځپونکو اقداماتو خبر ورکړ. څنګه په روانه خبرونه کې پر یادو مسلو سربیره نور ریپورټونه هم لرو، خو پیل خبرونو کو په مکړی د دې سات خبرونو ته. په دوه کې د زلمی خلیلزاد په مشرۍ د امریکایي هیات او طالب استادو ترمنځ ووم پړاو خبرې اترې نن د شپږمې ورځې لپاره دوام کوي. د پیسو نړیوال صندوق ویلي پاکستان ته یې شپږ میلیارده ډالر پور منلی دی. او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ایران ته خبرداری ورکړی چې له ګواښونو سره دې پام کوي. بشپړ خبرونه واوري. په سر کې هم د افغانستان په اړه، په دوه کې د زلمی خلیلزاد په مشرۍ د امریکایي هیات او طالب استادو ترمنځ ووم پړاو خبرې اترې نن د شپږمې ورځې لپاره دوام کوي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر وایان سهیل شاهین تیر شپه ناوخته ازادي راډیو ته وویل سره له دې چې په روانو مذاکراتو کې ځینې پرمختګونه لیدل کیږي، خو د ده په وینا ځینې مسلې پاتې دي چې باید پرې یوې نتیجې ته ورسیږي. نوموړي ویلي خبرې به نن هم دوام وکړي. تر دې مخکې ځینې سرچینو ویلي و ښایي په دوحه کې د امریکایي هیات او طالب استازو ترمنځ خبرې بې نتیجې پای ته ورسیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د تیر میلادي کال په سپتمبر میاشت کې زلمی خلیلزاد د افغانستان د سولې لپاره خپل ځانګړی استازی وټاکه، سره له دې چې د نوموړي په تیرو لسو میاشتو کې له طالب استازو سره اووه پړاوه خبرې اترې کړې، خو تر اوسه نه دی توانېدلی چې دا ډله په افغانستان کې اوربند او له افغان حکومت سره مخامخ خبرو ته چمتو کړي. طالب استازو تر اوسه دوه ځلې په مسکو کې له یو شمېر افغان سیاستوالو سره خبرې کړې، خو په دې خبرو کې د افغان حکومت په استازیتوب چا برخه نه درلوده. ټاکل شوې ده د یک شنبې او دوشنبې په ورځ په دوحه کې جرمني او قطر د یوې بین الافغاني غونډې کوربته وکړي. که څه هم افغان حکومت په دې غونډه کې برخه نه لري، خو له کابل څخه به یو شمېر افغان سیاستوال د مدني ټولنې استازي او خبریالان له طالبانو سره وګوري. دا جوجان ولای چارواکی وای د 209 شاین کولی اردو درې سلوي خسرتيري د طالبانو له اسارت څخه خوشکړی شي بي دي. دا دوی په خبره د خسرتيري د دوشنبه نه وخت په کوشته په ولسوالۍ کې د طالبانو له خوا نیول شي وو. د جوجان امنیه کمانډان سمونیار عبدالواحد وجدان پرون ازادي رډیو ته ویل لا هم د نور سرتیرو پولیسو او ولسی پاتونوالو په اړه معلومات نه لري چې د کوشته په ولسوالۍ د سکوت پر مهال لا درکه شي بي دي. د وای د ملي اردو ټول اسیران شبرغان ته رسیدلی. د ملي او محلي پولیسو او د ملي امنیت د منسوبینو په اړه چې په سیمه کې ورکو تر اوسه احوال نه لرو، ځینې یې په خواره واره ډول را رسیدلی دي. دا جوجان کوشتې په ولسوالۍ د تیرې دوشنبه او سې شنبه ترمنځ شپه کې د وسلوالو طالبان لخوا ونیول شوه. د ازادي راډیو خبریال د سرچینو په حواله وایي چې د دې حملې پر مهال شاوخوا 200 افغان پوځیان د وسلوالو طالبان لخوا اسیران شوي دي. دا کورنیو چارو وزارت وایي تیر شپه په کابل کې یو ځانمرګي برید کوونکي هدف ته رسیدو مخکې نیول شوی. دا د وزارت وایي نصرت رحیمی په ټویټر لیکلی چې دغه حمله کوونکي غوښتل په کابل زنبق څلورلارې ته نږدې د معترض وکیلانو خیمه په نښه کړي. ښاغلي رحیمی لیکلي دغه مشکوک حمله کوونکی په ټپي حالت کې نیول شوی. د ولسي جرګې د تیرو ټاکنو ځینې بې نتیجې اعلان شوو کاندیدانو له څو اونیو راهیسې د تحسن خیمې درولې، وایي په حق کې بې عدالتي شوې ده. تاسو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. د ملي اردو منسوبین وایي د پکتیکا ولایت په نامنو سیمو کې به پوځي عملیات وشي. پرون د 203 تندر کلی اردو قمندان جنرال خان الله شجاع په جنوب ختیځ زون کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان جنرال کیون دی پکتیکا ولایت ته سفر وکړ. د پکتیکا د والی ویان زیار خان یاد پرون ازادي رادیو ته وویل
د تندر قلی اردو قومندان ډاډ ورکړ چې د لوی لارو د امنیت ټینګښت ترڅنګ په هغه سیمو کې چې نسبتا پکې امنیت ښه نه دی او د خلکو د ډاډمن ژوند لپاره هم په یو شمیر ځانګړو عملیاتو کار کوي چې نږدې راتلونکي کې به په بیلابیلو سیمو کې ترسره شي. د بهرنیو ځواکونو قومندان هم په دې ولایت کې د افغان ځواکونو د پیاوړتیا او د تجهیزاتو په برخه کې د همکارۍ ډاډ ورکړ.
د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ ایران ته خبرداري ورکړه چې لګواخونو سره دی پام کوي. ورسلاغه چې ایران وویل ضرب په هغه لوړ کش د ایراني مغني کول پایل کړي چې اجازه ورکړل شوی. ولسمشر ترامپ خبرداري ورکړه چې دا ډول ګواخونه بیرته ستاسو چچلو ته راستنې دی شي. ولسمشر ترامپ د چهارشنبه په ورځ په خپل ټویټر ولیکل ایران له تهدیدونو سره پام کوي، دوی بیرته ستاسو داسې چچنې ته راستنې دی شي چې مخکې به څوک نه وي چچل شوی. ترامپ دا خبرداري له هغه څو ساعته وروسته ورکړه چې د ایران ولسمشر حسن روحاني وویل هیواد به جولای لو منیټی د 3.5 څخه په لوړ کچ د ایرانی مغنی کول زیات کړي. دا هغه حد دی چې د ایران لپاره د 2015 کال په اتومي تړون کې ټاکل شوی دی. د پیسو نړیوال صندوق یا IMF وایي پاکستان ته د 3 کلون لپاره د 6 میلیارډ ډالر په اندازه پور ورکړي. د صدر اعظم عمران خان حکومت د پاکستان د ناوړه اقتصادي حالت د ښه کېدو لپاره د دغه پور غوښتنه کړې وه. د پیسو نړیوال صندوق د بورډ له تصدیق سره جوخت پاکستان ته سم د لاسه د 1 میلیارډ ډالرو په اندازه د یو قسط ورکولو پریکړه وشوه. دغه نړیوال صندوق پرون په یو اعلامیه کې ویل دغه پور هدف د چارواکو د اقتصادي اصلاحاتو ملاتړ، د اقتصاد د سیانمنیدو کمیدل او د متوازنې او پایدارې ودې لپاره د زمینې برابرول دي. د پیسو نړیوال صندوق به د پاکستان اجرات په هرو 3 میاشتو کې څاري او د پور پاتې قسطونه به په 9 میاشتو کې ورکول کیږي. د پاکستان د مالی وزیر عبدالحفیظ شیخ پرون په ټویټر ولیکل دغه پور به د پاکستان په اقتصاد کې نانډولي کمه کړي او د زیات دغه پور به د پاکستان په اقتصاد کې نانډولي کمه کړي او د زیان منونکو د خوندیتوب سبب بشي. د پاکستان حکومت شمنه کړې چې د بودیجې د کسر د مخنیوي لپاره به 6.5 میلیارډ ډالر په اندازه مالیه راټوله کړي. د مالی راټولول تل د پاکستان د چارواکو لپاره یو له ننګونو ډکه موضوع ګڼل کیږي. د اروپای ټولنې د غړو هیوادونو رهبرانو پرون د جرمني دفاع وزیر د اروپای کمیسون د رئیس په توګه ونوموله. اورسلا واندرلن پرون په سټارسبورګ ښار کې د اروپای ټولنې د پارلمان د مقر د لیدو پر مهال رسنیو ته وویل ورزلا واندرلن وای زما لپاره مهمه ده چې ډېر خبري واورم چې ډېر سزدا کړم څو وکړای شم. پر روانو دوونو کې خپل هغه لید اروپای پارلمان ته وړاندې کړم چې پر روانو 50 کلنو کې د اروپای ټولنې لپاره ده. میرمن اورزلا واندرلن لومړی خزه ده چې دغه مقام لپاره نومول کیږي، خو دا هغه نومونه باید د اروپای پارلمان لخوا تایید شي. هغه به د ژان کلاود یون کرزای ونیسي. بلخوا د پیسو د نړیوال صندوق وسنۍ رئیس کریستین لاګارد هم د لومړنۍ ښځې په توګه د اروپایي مرکزي بانک د رئیس په توګه نومول شوې ده. دوستانو خبرونه مولا زاده راډیو نو اوریدل. وړاندې په دې خبرونه کې د ریپورټونه او موضوعات لرو. و باور چې په دوه کې د زلمی خلیلزاد په مشهید امریکایي هات او طالب سازو ترمنځ ووم پړاو خبري نن د شپږم ورځې لپاره دوام کوي. دا چې په دې خبرو کې څه پرمختګونه شوي کنه په دې موضوع به ریپورت درته واورو. دا به هم واورې چې کڅام زینې سر چې د ولسمشر یو سلاکار وایي په کندهار کې د مریض برېښنا هغه پروژه چې پرون پرانستل شو تر ډیره حد کولای شي د کندهار د صنعتي پارک ستونزې هوارې کړي. پر دې موضوع د کرنې او پراختیا په چارو کې د ولسمشر د سلاکار عبدالحمید هلمندي سره مرکه لرو. په غزنی کې بیا خلک شکایت کوي چې ولسمشر ورسره کړې ژمنې نه دي عملي کړې. دا چې ولسمشر ورسره څه ژمنې کړې دي ولې نه دي عملي شوي په دې موضوع به له غزنی ریپورت واورو. د افغانستان په اړه نور ریپورټونه هم لرو. لویدیځو ورځپاڼو ته کتنه هم در اورو. د سیمې او نړۍ په مسایلو کې اوري چې پاکستان د چهارشنبې په ورځ د حافظ سعید په وړاندې د ځپونکو اقداماتو خبر ورکړی. ژوند په شیبو کې او د بشري حقونو خبرونه هم په دې یو ساعت کې خپرېږي. که څه هم ځینې سرچینې وایي په قطر کې د طالبانو او امریکایي هیات ترمنځ د سولې مذاکرې ښایي بې نتیجې پای ته ورسیږي، خو په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان تیره شپه ناوخته ازادي راډیو ته وویل چې په خبرو کې پرمختګونه شوي دي. د سهیل شاهین په وینا دغه خبرې اترې به نن هم دوام وکړي. خو افغان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون ویل چې د سولې هڅې به په وروستیو دوو میاشتو کې ګړندې شي. صالح محمد صالح رپورټ لري.
که څه هم د قطر په پلازمینه دوحه کې د اووم پړاو په مذاکرو کې د کوم مشخص پرمختګ خبر نه دی ورکول سوی، خو په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر غړي وایي تر اوسه یې له امریکایي هیئت سره په خبرو کې پرمختګونه کړي او پر ځینو مسایلو موافقې ته رسیدلي دي. دوی په مشخص ډول نه دي ویلي چې پرمختګونه او په دې برخه کې پراته خنډونه څه دي. د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سوهیل شاهین تیره شپه ازادي راډیو ته وویل دوی پر څو مسایلو پرون خبرې وکړې او باسونه به نن پنجشنبه هم دوام کوي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر غړي ملا خیرالله خیرخوا ځینو رسنیو ته ویلي دوی په خبرو کې ځینې پرمختګونه سوي دي. ځینې سرچینې وایي دوی فکر نه کوي چې د سولې اووم پړاو مذاکرې دي کوم مشخص پرمختګ ولري. یوې ډیپلوماتیکې سرچینې پرون ازادي راډیو ته ویلي چې په قطر کې د طالب استازو او امریکایي هیئت ترمنځ خبرې ممکن له کومې موافقې پرته پای ته ورسیږي. د ځینو څارونکو په باور د سولې اووم پړاو مذاکرې په قطر کې د بلې غونډې د ترسره کېدو له کبله اغېزمنې سوي دي. را روان یک شنبه او دو شنبه په قطر کې د جرمنی او قطر په کوربتوب بین الافغانی غونډه جوړیږي. د دې غونډې تابعیا د جرمنی د یو بنسټ لخوا سوی چې د جرمنی ترڅنګ قطر یې هم کوربتوب کوي. د افغانستان او پاکستان لپاره د جرمنی ځانګړي استازي مارکوس پوتزل دا غونډه سولې ته د رسیدو په خاطر د افغانستان لپاره مهم فرصت بللی دی. بلخوا په قطر کې د سیاسي مسایلو څارونکی زادران درویش چې وایي د سولې دغه مذاکرې له نږدې څاري پر دې ټینګار کوي چې د افغانستان د سولې په تړاو هر ډول غونډه باید د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مستقیمو مذاکرو سبب سي.
نړیوال که جرمنیان دي که نړیوال اروپایي ټولنه ده که مسکو چین او پاکستان دي دوی باید دخالت پدې کې وکړي چې افغان حکومت او طالبان مخامخ خبرو ته سره کینوي او ربند اعلان کړي جګړه د کلو نه وباسي دا به د سولې ته یو لوی زمينه وي.
ولسمي پخواني ولسمشر حمید کرزی د هغه ځینی سلاکاران او د جمهور ریاست ځینی کاندیدان به د قطر او جرمنی په کوربتوب په پلانسوي غونډه کې ګډون نه کوي. محمد انی فاطمر چې تر دې مخکې د مسکو غونډې ته له ځینو نورو سیاستوالو سره ورغلی وو ویلي د قطر د یک شنبه او د شنبه په غونډه کې برخه نه اخلي. ولسمي په دې غونډه کې به شاوخوا شپېته کسان برخه اخلي. هغه کسان چې حکومتي دندې لري د اشخاصو په توګه برخه اخلي، نه د کوم چارواکي په توګه. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د قطر او جرمني لخوا تنظیم سوی بین الافغاني غونډه په افغانستان کې د سولې د پرمختګ لپاره مهم ګام بللی دی. ولسمشر محمد اشرف غنی پرون په کندهار کې د 215 اتل قول اردو په مقر کې وویل حکومت به پر روانو دو میاشتو کې د سولې هڅې لا چټکې کړي.
راتلونکي دو میاشتو کې به بیا هم کوښښ ګړندی کو، اما دا په واضح او منطقي لاره ده چې جګړه ختم سي او د افغانستان ولس آرامي ونیسي او د افغانستان امنیتي او دفاعي قوا یوازنی قوا به یې چې انحصار د مشروع قوت به یې په لاس کړي. نو ځکه ضرور ده چې په دقت او په تدبیر باندې انشاءالله تعالی سولې ته ورسیږو.
د افغانستان د سولې په تړاو د قطر تر څنګ په نورو هیوادونو کې هم کنفرانسونه او غونډې جوړې سوي دي، خو یوې غونډې هم دې ته زمینه نه ده برابره کړې چې وسلول طالبان له افغان حکومت سره مخامخ خبرو ته کښېنوي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د افغانستان د فوټبال د فدراسیون د پخوانی مشر کرام الدین کریم مدافع وکیل دا کوي چې د فیفا لخوا د د موکل په وړاندې پریکړه د بی بنسټه اسناد له مخې شوې. پولنډي سیفومون چې د خغلی کریم دوسیه پر مخ وړي د چهارشنبه په ورځ یوې خبري غونډې ته وویل تر اوسه هیڅ سند نه دی موندل شوی چې د د موکل په وړاندې تورونه ثابت کړي. د افغانستان لوی څارنوالۍ له بیا بیا اړیکو سره سره ځواب ورنکړ، خو د کورنیو چارو وزارت وایي دوی تر اوسه د کریم په نیولو نه دي توانېدلي. په اړه یې پام کړی د خان محمد سیند رپورټ ته.
د افغانستان د فوټبال د فدراسیون د پخوانی رئیس کرام الدین کریم مدافع وکیل ادعا کوي چې تر اوسه د کریم پر وړاندې د فیفا یا د فوټبال د نړیوال فدراسیون بندیزونه روښانه نه دي. میاشت مخکې فیفا اعلان کړه ښاغلی کریم چې د فوټبال له خزینه لوبغاړو سره په ناوړه چلند تورن شوی، 1,000,000 سویسی فرانک جریمه او د عمر تر پای پورې د فوټبال له فعالیتونو نه بې برخې ده. د کرام الدین کریم مدافع وکیل ایفو سیفمون د چهارشنبه په ورځ په یوې خبري ناسته کې وویل فیفا د هغو اسنادو له مخې تصمیم نیولی چې د ادعا کوونکو نومونه پکې معلوم نه دي.
Het enige bewijs dat FIFA bij mij
Dobel FIFA mong ta dwa pane sanaduna rakrul pa qazi ke 15 juni di khunumuna sargan nadi yawaz wel shwi chuga ke Karim par mong jinsi te ra khad FIFA Afghanistan ta nada ragali malumat nadi tul kriyo de team lanjuno sare khabari nadi kri
gesproken in tegendeel.
د کریم مدافع وکیل وای له خالده پوپلزی او ایلی کلی سره چې ګواکې له کریم له خوا پر ایجنسی تیرې شوه هم خبرې کړې دي. د ده په خبره دغه نجونې په قهر وې ویلې دي چې پوپلزی دروغ ویلی او دوی د خپل حیثیت په خاطر لوی سارنوالی او د بشري حقونو کمیسیون ته تللي خو غږ یې نه دی اورېدل شوی. د افغانستان د خزینه فوټبال د ټیم کپتان خالد پوپلزی ادعا کړې و چې کرام الدین کریم د دغه ټیم پر خزینه لوبغاړو جنسی تیرې کړې ده. د پوپلزی په خبره خاغلی کریم په دفتر کې د خوب یو پټه خونه لري او دروازه یې یوازې د ده د ګوتې په نخه خلاصیږي. د کریم مدافع وکیل وای د سارنوالۍ د تحقیق په بهیر کې هیڅ داسې یوه پټه خونه ونه موندل شوه. که څه هم لوی سارنوالۍ له ارزونو وروسته د کرام الدین کریم د نیولو حکم وکړ او ممنوع الخروج یې اعلان کړ، خو بهر ته د ده د تیښتې په اړه انتقادونه شته. بلخوا له بیا بیا اړیکو سره لویه سارنوالۍ حاضره نه شوه چې په دې اړه څه ووایي، خو د کورنیو چارو وزارت په دې اړه چې د کرام الدین کریم د نیولو پر حکم شاوخوا میاشت تیریږي او تر اوسه لا نیول شوی نه دی، د چهارشنبه په ورځ آزادي راډیو ته وویل تر اوسه د نوموړي ځای تثبیت شوی نه دی او پر کوم ځای چې ګمان پرې کېده هلته هم نه و. د دغه وزارت ویان نصرت رحیمي تاکید کوي چې د ښاغلي کریم د ځای د موندلو او نیولو هڅې روانې دي.
ده هغه د بودباش ځای معلوم نه دی، دقیق نه دی کوم ځایونه چې معلوم دی په کې شتون نه لري او د پولیسو هڅې روانې دي چې دای تثبیت کړي او سرنوالۍ ته محول کړي.
د فوټبال د خزینه لوبغاړو د جنسي زورونو ادعاګانو د ښځو د حقونو د فعالانو جدي غبرګونونه پارولي او د بې پرې بنسټونو لخوا د دغه قضیې جدي ارزول غواړي. خان محمد سین، ازادي راډیو، کابل.
جوان
آزادی خزینه تر اجازه نور کې چې دوی بلش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګول وخت در شری
پوهنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه. آزادی رادیو 1290 منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه.
د ولسمشر یو سلاکار وایي په کندهار کې د لمریزې برېښنا هغه پروژه چې پرون پرانستل شوه تر ډیره کولی شي د کندهار د صنعتي پارک ستونزې حل کړي. د کندهار په صنعتي پارک کې د فابریکو او کارځایونو خاوندانو مخکې د منظمې برېښنا نه درلودل خپل جدي ستونزه ګڼله. ولسمشر محمد اشرف غنی پرون د خپل سفر په لړ کې په کندهار کې د هغې لمریزې برېښنا د تولید شبکه پرانیسته چې 1.5 میګاواټه برېښنا تولیدوي. پر دې پروژې څه کم 40 میلیونه امریکایي ډالر لګښت راغلی. د کرنې او پراختیا په چارو کې د ولسمشر سلاکار عبدالحمید هلمندی وایي دا پروژه بیا هم ورته معیاري نه ښکاري. سالی محمد سالی ورڅخه د مرکې په پیل کې پوښتنه کړې چې دغه نوې پروژه د کندهار اړتیا څومره پوره کولی شي.
زه فکر کوم د صنعت په حصه کې باید ډېر کومک وکړي او د تجارتي مرکزو، مګر کورونه چې کورونه عموماً د شپې لخوا پاکه ضرورت لري هغوی به ډېر ضرورت ورپوره نه کړي که هلته که هغوی دا انرژي وکولی چې ستوري کړي. خو بیا هم د یو ډېر ښه زیری د صنعتکارانو لپاره چې کلم د ورځې لخوا به یو برق ولري چې په کندهار په ښار کې صنعتي پارک ډېر رشد کړي دي. 250 فابریکې تاسیږي 100,000 نفره کار پکې کوي، نو د هغوی د بقا لپاره او د تسلسل لپاره به دا یو ډېر عالي قدم دی.
ویل کېږي چې په معیاري شکل دغه پروژه نه ده برابره سوې، نسی کولای چې د اوږدې مودې لپاره برېښنا ذخیره کړي. دغه تخنیکی ستونزه رښتیا هم موجوده ده؟
ما خود نږدې څه کتلې نه ده، خو یو شک دی چې برېښنا کدي بس تولید کې پیسې ورکړي که بس تولید نه کړي پیسې نه ورکړي.
او په دې برخه کې کوم هیوادونه همکار دي یا په دې پروژه کې مالي ملاتړ کړی دی یا تخنیکي همکاري کړې ده؟
دغه خپل د افغانستان دولت سره مګزاري کړل ده تقریبا 40 میلیون ډالر له دې مګاوات سره مګزاري کړل ده او په دې کې ترکانو او جرمنیانو اشتراک کړی دي دا د کوالټي څخه د څه ته ګورم چې ما ته دومره های کوالټي نه معلومه ده د دې چې ما په اطمینان را کاوه هغه وخت دوی ته پیښ ورکول کیږي چې دې برخه وګورئ او دا څه نو واکه فرځای ده چې ته خو ما کې راځي ونه چې هغه شی چې دوی وځه کړی دا
بلې د کندهار د صنعتي پارک ته پر له اوږدې مودې راهیسې انتقادونه کړي چې حکومت نه دی توانېدلی چې د اړتیا وړ برېښنا ورته برابره کړي. دغه برېښنا سولري یا لمریزه برېښنا چې اوس برابره سوې، فکر کوي چې د دوی ټولې اړتیاوې پوره کولی سي او هغه فابریکې چې هلته فعالې دي کولی سي چې په منظم ډول خپل فعالیت ادامه ورکړي.
برښنا ورلګی دی نو په خواخه دا هم له لوبل صنعت کاران چې د زلو په زور باندې تولید کاوه دوی ته زسه کولای شي هم ځای ملک سره صحابت وکړي. اوس د کچې دی چې د زلو نه خلاص ولا سی به کولای شي د دې انرژي نه بسار واخلي نو زه فکر کوم دی وکولای شي رقابت هم ځای ملک سره وکړي.
بلې څو څواري پر داخلي بند باندې د برښنا د توربینونو تړل کېدو خبره وسوله او هلته د وخت وزیرانو هم سفرونه وکړل ځینې پروژې پرانستلې، خو بیا هم د برښنا د تولید په برخه کې کوم خبر ترلاسه نسو. پر داخلي بند باندې څومره امکان شته د توربینونو د تړلو لپاره چې وکول سي یو اندازه برښنا تولید کړي د کندهار لپاره؟
دالی بند 3 میگاوات اضافه ظرفیت نه لري، مګر مشکل د دالی بند دالی چې دالی بند شوی دی چې شپږ دی شو میشتې ظرفیت ولري دا ورسته وګڼل لري. پر غوی باندې ډیره چکا د دې چې کوم لر څه مشکل ده، خو دا د چاپی پروژې کلاله او دا غبن کابل نشتا هکل شلې روان دي. شالا دې کال لري چې درې سوه ځکه دولت پلان لري 300 میگاوات بار څنګه راولي.
ولسمشر محمد اشرف غنی پروند خپل سفر په لړ کې په کندهار کې د غل مریض برېښنا د تولید شبکه پرانسته چې 1.5 میگاواټه برېښنا تولیدي. د کرنې او پراختیا په چارو کې د ولسمشر سلاکار عبدالحمید هلمندی وای دا پروژه بیا هم ورته معیاري نخکاری. په دې اړه مولا خغلی هلمندی سره مرکه واوریده. اخوا په غزنی کې بیا خلک شکایت کوي چې ولسمشر ورسره کړشمنې نه دی عملي کړی. دا چې خغلی غنی چشمنې ورسره کړی ولې نه دی عملي شوی، په اړه له غزا یاده ازادي رادیو د خبريال حبیب رحمان تاثیر ریپورت اورو.
په غزنی کې ځینې مدني فعالان او ځوانان شکایت لري چې له غزنی سره دولت مشر کړشمنې نه دی عملي سوی. دی وايي یا خو مرکزی دولت غزنی ته شاړولې او یا هم محلي ادارې پښتنه نه ده کړې.
زه توریالی ناصری یم، زه د کندهار ولایت اوسیدونکی یم. ترځه همیشه ربط احمد پر دغه لار باندې لرم او غزنی ته ځم راځم. نو کله چې دغه لوی جنگ پیښ شو او تیر شو نو بیا ولسمشر ډېرې پیسې ومنلې، ډالرې ومنل. نو هغه چې کله موږ اوس وینو هیڅ تغییر او تبدیل نه دی پکې راغلی.
نظام د امیر یم، د بیا رغونې برخه کې هیڅ نه وخت موږ نه دلیدلی. یو جماعت جو نوی جماعت ولو پراخلو ډېر خلک ځای ولو هغه ګډ کو بیرته به همداسې جوړ کی. نور خو موږ نو وخت نه درلدل.
بل لور ته ځینې سیاسي کسان هم په دغه نظر دي چې لغزنی سره د شاوخوا 25 میلیونه ډالر ترڅنګ یو شمېر کړیژمن نه دی عملي سوی. د لوی افغانستان تحریک مشر جمیل وقار په دی اړه ازادي رادیو ته وویل د ملي یووالي حکومت چې د هیواد له ټولو ولایتونو سره کوم ژمنې کړي بیخي کمی عملي سوی دي.
کله چې ولسمشر غزنی ته سفر وکړ د ویل سي غزنی کې د پنګون لپاره د غزنی د جوړون لپاره به ځنګړی توګه د ادارو د جوړون لپاره د حکومتي ادارو د دغه لپاره به 40 میلیونه ډالر ځنګړی کړي. متاسفانه هغه پیسې لا هم راغلي نه دي او لا هم هغه پروژې سي د پلان کې لا د اعلان کړي وي. لا په ټوله کې د حکومت د غزنی لپاره له جګړې وس اعلان کړي وي هغه نه دی پلی سوی.
که څه هم چې ډیری ژمنې لا هم ننګړې پاتې او پر ځینو یې له سره کار نه دی پیل سوی، نو د غزنی والي وحید الله کلیمزای وایي ژمنې په یوه ورځ نه تر سره کیږي. ازادي راډیو ته یې وویل څو ځله حیاتان راغلي دي، هر ژمنه چې دلته سوی تر کار لاندې ده.
هر هغه تعهدات چې دلته شوي دي هغه ټول تر کار لاندې دي. مکرر هم دوه درې ځله د پیګرۍ دپاره دلته حیاتونه راغلي دي. په هر برخه کې چې کوم تعهدات او وعدې د غزنی ولسونو ته جلالت مآب رئیس جمهور کړي زیاتره عملي شوي دي. هغه چې پاتې دي هغه هم تر کار لاندې دي او انشاءالله په خپل وخت باندې به عملي کیږي.
کله چې د تیر میلادي کال په اگست میاشت کې وسلوالو طالبانو پر غزنی ښار له څو لورو څخه وسلوال بریدونه وکړل او په سلګونو کسانو توپی کې مرجوب لوا وښته، سوونه مارکیټونه دوکانونه او کورونه ړنګ او وسوځول سول.
اوس هم دا چې لویدیزی او نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي ملالۍ بشیر ورته کتنه کړې.
یو شمیر نړیوالو رسنیو د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ هغو خبرو ته پام کړی چې له افغانستانه یې د خپلو ځواکونو د ایستلو په اړه کړی دي. برتانیا چاپ ټایمز ورځپاڼې په دې اړه لیکلي، ترامپ له فاکس نیوز شبکې سره په خبرو کې له نویو اقداماتو پرده پورته کړې ده او هغه دا چې په افغانستان کې د خپل هیواد د ځواکونو شمیر له 1600 څخه 9000 ته راکم کړی دی. د ټایمز په وینا په افغانستان کې د امریکا 13 کلن حضور چې د 2000 لومړي کال د سپتمبر تر حملو وروسته پیل سو، د امریکا په تاریخ کې دا د دې هیواد تر ټولو اوږده جګړه ګڼل کیږي. ورځپاڼې د ولسمشر ټرمپ دې خبرو ته هم اشاره کړې ده چې په فبروري میاشت کې خپل ملت ته په خطاب کې ویلي وو امریکا نه غواړي په یوه نه ختمیدونکې جګړه کې مبارزه وکړي. سټارز اند سټرایپس ورځپاڼې لیکلي چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د شمیر کمولو په اړه د ټرمپ اعلان ډېر حیرانوونکی د ورځپاڼې په وینا داسې ویل کېدل چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد په هڅو به له طالبانو سره په خبرو کې د امریکا د ځواکونو د وتلو مهالویش معلوم سي. سټارز اند سټرایپس همداراز د جرمني په ابتکار بین الافغاني خبرو ته پام کړی چې په قطر کې راتلونکي اونۍ کېږي. د ورځپاڼې په وینا دا غونډه په یو وخت په داسې حال کې کېږي چې زلمی خلیلزاد له طالبانو سره په خبرو بوخت دی. مایک پامپیو کابل ته سفر وکړ او تر سپتمبر مخکې یې د سولې د توافق په اړه هیله څرګنده کړه. ډونالد ترامپ د ځواکونو د کمولو خبر ورکړ او د لومړي ځل لپاره د لویدیځو هیوادونو په کوربتوب په قطر کې د سولې بین الافغاني خبرې کېږي. طالبانو له افغان حکومت سره هر ډول خبرې رد کړې خو مخکې له یو شمېر افغان سیاستوالو سره لیدلې دي. دا ځل هم طالبان له شاوخوا شپېتو سیاستوالو، مدني ټولنې له استازو، فعالانو او خبریالانو سره ویني. د سټارز اند سټرایپس په وینا افغان ولسمشر په قطر کې د راتلونکي اونۍ خبرو ته غبرګون نه دی ښودلی، خو پخوا په دې اړه شکایتونه سوي چې د زلمي خلیلزاد او طالبانو ترمنځ په خبرو کې افغان حکومت څنډې ته سوی دی. ورځپاڼې لیکلي چې وروستیو پرمختګونو ته په کتو عادي افغانان له زیان سره مخامخ سوي دي او له تاوتریخوالو ډکو او مرګونو حملو شهیدان دي.
پاکستان د چهارشنبې په ورځ د حافظ سید په وړاندې د ځپونکو اقداماتو خبر ورکړی دی. د هغې افراطي ډلې مشر دی چې 10 کاله مخکې د هندوستان په ممبئی ښار کې په تروریستي بریدونو تورنه ده. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا متحده ایالاتو 13 شنبې د بلوچستان خپلواکي غوښتونکي پوز د یو تروریستي سازمان په توګه اعلان کړ. د نړیوالو خبري اژانسونو په حواله صالح محمد صالح نور تفصیل وړاندې کوي.
پاکستاني چارواکو د حفیظ سید په وړاندې د ځپونکو اقداماتو د تدابیرو خبر ورکړ. دی د لشکر طیبه په نوم د هغې افراطي ډلې مشر دی چې په 2018 کال کې د هندوستان پر ممبئی ښار په تروریستي بریدو تورنه ده. دا اقدام په داسل کېږي چې پر پاکستان نړیوال فشار وڅو د دې ډلې په وړاندې اقدام وکړي. د پاکستان د ترورزم ضد ادارې ویلي د سعید او د هغه د 12 همکارانو په وړاندې 30 دوسیې پرانیستې چې د چندې ټولولو له 50 بنسټونو په استفاده یې د لشکرې طیبه ډلې لپاره پیسې برابرولې. هندوستان او د امریکا متحده ایالاتونو دغه ډله په ممبئی ښار کې د 2018 کال په بریدونو تورنه کړې چې په نتیجه کې یې 168 کسان وژل سوي وو. د پاکستان د ترورزم ضد اداره وایي د جماعت دعوه او فلاح انسانیت په نوم د چندې ټولولو 2 بنسټونه هم چې له لشکر طیبه ډلې سره ارتباط درلود په نښه سوي دي. د رویټرز خبری اجنس په حواله حافظ سعید د لشکر طیبه له بنسټګرو څخه ګڼل کیږي چې د ملګرو ملتونو او د امریکا د متحده ایالاتونو لخوا د نړیوال تروریست په توګه اعلان شوی دی. د امریکا متحده ایالاتونو له زیاتې مودې پر پاکستان فشار راوستلی چې د افراطي ډلو په وړاندې اقدام وکړي. واشنگتن د هغو شواهدو په بدل کې چې د حافظ سعید د محکومېدو سبب سي د 100 میلیونو ډالرو په ارزښت د جایزې اعلان کړی وو. په پاکستان کې د لشکر طیبه فعالیت په 2002 کال کې منع اعلان سوی، خو په دې ډلې پورې تړلې نورې خیریه ادارې تیر کال وتړل سوې. حافظ سعید چې په تاوتریخوالو یا د افراطي وسلولو په مالي ملاتړ کې خپل دخالت ردوي، څوورې په خپل کور کې تر نیول کېدو وروسته د پاکستان د محکمو لخوا خوشي سوی دی. دا په اصل کې ده چې د امریکا متحده ایالاتونو یوه بیلتون پاله ډله د بلوچستان د ازادي غوښتونکي پوځ د تروریستي ډلې په توګه اعلان کړله. هغه اعلان چې پاکستاني پرون چهارشنبه هرکلی وکړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت 13 شنبه په یوه اعلامیه کې وویل واشنگتن هڅه کوي چې د نظامی حملو طرحې د مخنیوي لپاره سرچینو ته د بلوچستان د ازادي غوښتونکي پوځ لاسونه لنډ کړي. په اعلامیه کې ویل سوي د بلتون غوښتونکو دغې ډلې تر ډیره د پاکستان په بلوڅ میشتو سیمو کې امنیتي ځواکونه او ملکیان په نښه کړي دي. د پاکستان په بلوچستان ایالت کې د بلوڅ بیلتون غشتونکو لخوا د ناامنیو څو پیښې شوي دي. دغه بیلتون غشتونکي په بلوچستان کې کور واکي او په طبیعي زیرمو کې زیاته ونډه غواړي. واشنگتن او اسلام آباد په داسې حال کې خپل تازه اقدامات اعلانوي چې په پام کې ده د پاکستان صدر اعظم عمران خان چې باندې دوی اونۍ وروسته امریکا ته سفر وکړي. پاکستانی رسنۍ وایي چې عمران خان به خپل 15 ورځنی سفر د جولای پر 6 پیل کړي.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
دوستان د ازادي راډیو خبرونه هر ورځ د سهار لوو بجونه د مخام تر وو بجو پوري په منځنۍ څخه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. د افغانستان په ګڼو خارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 3.5 په صافه او واضحه توګه اوریدل کیږي. اوس هم یو اربیا پام وکړئ د مهمو خبرونو سر ټکو ته. په دوحه کې د زلمی خلیلزاد په مشرۍ د امریکایي هیئت او طالب استازو ترمنځ ووم پړاو خبرې نن د شپږم ورځې لپاره دوام کوي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین تیره شپه ناوخته ازادي راډیو ته وویل سره له دې چې په روانو مذاکراتو کې ځینې پرمختګونه لیدل کیږي، خو د ده په وینا ځینې مسلې شته چې باید پرې یوې نتیجې ته ورسیږي. نوموړي ویلي خبرې به نن هم دوام وکړي. تر دې مخکې ځینو سرچینو ویلي وو ښایي په دوحه کې د امریکایي هیئت او طالب استازو ترمنځ خبرې بې نتیجې جی پایت ورسیگی. دا جوزجان ولای چارواکی وای د 209 شاین کولی اردو درې سل وخسرتيري د طالبانو له اسارت څخه خوشی کړای شوې دي. دوی نه دی ویلي چې په څه ډول د غسرتيري خوشی شوي، خو دا جوزجان د امنیت کمانډان سمونیار عبد الواحد وجدان ازادي رډیو ته وویل دا سرتيري شبرغانته رسیدلې دي. الله هم یو شمیر سرتيري د کوشتپی ولسوالۍ سکوت رسانه درکړي. دا کورنیو چارو وزارت وایي تیره شپه په کابل کې د یو ځانمرګي بریدګر مخه نیولې ده او هدف ته تر رسیدو مخکې نیولې. دا د وزارت وایي نصرت رحیمی په ټویټر لیکلی چې دغه حمله کوونکي وختل په کابل زنبق څلور لارې کې د معترض وکیلانو خیمه پناه کړې. د افغانستان نن د کرکټ د 2019 میلادي کال د نړیوال جام د سیالیو په لړ کې له ویسټ انډیز سره مسابقه کوي. د انګلستان په لیډز لوبغالي کې په دغه مسابقه کې د افغانستان په دا مسابقه د افغانستان پر وخت ماسپخین په 2 بجو پیلېږي. افغانستان چې په دې نړیوال جام کې خپلې ټولې اته لوبې بایللې نن هڅه کوي د ویسټ انډیز په وړاندې بریا خپله کړي. دا امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ ایران ته خبرداري ورکړې چې له غواخونو سره دی پام کوي. وروسته لاغې چې ایران وویل ضربه په هغه لوړ کشتو ایراني مغني کول پیل کړي چې اجازه ورکړل شوي. ولسمشر ترامپ خبرداري ورکړ چې دا ډول غواخونه بیرته د ایران چچلو ته ورستنېدای شي. دا پیسو نړیوال صندوق یا IMF وایي پاکستان ته د 3 کلونو لپاره 6 میلیارد ډالر په اندازه پور ورکوي. د صدر اعظم عمران خان حکومت د پاکستان د ناوړه اقتصادي حالت د ښه کېدو لپاره د دغه پور وختره. دوستانو خبرونه مل ازادي راډیو نه واوریدل. وړاندې په خبرونه کې تاسو د ژوند په شیبو کې او بشري حقوقو پروګرام اوریدلی شئ. تاسو موږ ګونیس پروګرامونه دي، خو مخکې لدینه چې د پروګرامونو ته ورشو یو وروستي خبري مطلب راخلو. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي د راتلونکو انتخاباتو لپاره د رای ورکولو پاڼې په ډنمارک کې چاپیږي. دا کمیسون وایي په دغه پاڼو کې درغلي او تزویر ناممکن دي. خان محمد سیند په رپورت لري.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون دا ځل د رای ورکولو د پاڼو د چاپولو لپاره دنمارک غوره کړه. وایي چې په دغو پاڼو کې به د درغلیو امکان نه وي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د ویاندوی د دفتر سرپرست ذبیح الله سادات آزادی راډیو ته وویل وروسته له هغې چې د نوم ثبتوونکو کره شمېره معلومه شي په هماغه اندازه به د رای ورکولو پاڼه چاپ شي.
د رای پاڼو د چاپ په اړه باندې انشاءالله کوم خاص تشویش وجود نه لري. کوم ورقه چې د دغې رای پاڼو دپاره استفاده کیږي هغه ډیر خاص ورقه ده. تر څو جلب هغې کې ترسره نه شي یو څوک ونتوانیږي هغه ډوپلیکیټ یا هغه جال ونه کړي.
دغه کمیسیون په تیرو انتخاباتو کې د رای ورکولو 9 میلیونه پاڼې په دوبۍ کې چاپ کړې وې چې ډیر لګښت پې شوی و. د جمهوری ریاست انتخاباتو ته 3 میاشتې پاتې دي، خو دغه کمیسیون تر اوسه نه دی توانېدلی چې د نوم ثبتوونکو کره شمېره معلومه او وپوهېږي چې څومره پاڼې ورته چاپ کړي. خو یو شمېر ګوندونه له دغه تصمیم سره مخالفت ښیي او دغه پاڼې نه مني. د حزب اسلامي د رسنوی د برخې غړی فضل غنی حقمل وای ولسمشریز انتخابات باید د بایومتریک سیستم په کارولو سره ترسره شي. د افغانستان ولسمشری مانی هم ویلی چې د بایومتریک د سباندې 10,000 دستګاو د اخیستلو او په انتخاباتو کې د نوې ټکنالوژۍ نه د کار اخیستلو په خاطر تصامیم نیول شوي دي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وای د کاغذي پاڼو په ذریعه د رای ورکولو سیستم هم د ولسمشریزو انتخاباتو د کېدو د طرح یو جز دی. خو د ګوندونو تر څنګ د انتخاباتو یو شمیر څارونکي اندېښمن دي او وایي چې دغه کمیسیون کولی شي چې حتی په هیواد کې دننه د رای ورکولو پاڼې چاپ کړي. د افغانستان د شفافو انتخاباتو ټیفا اجرایوي رئیس محمد نعیم ایوب زاده وایي که دغه بهیر د پخوا په شان په سمه توګه مدیریت نشي، که له هر ډول پاڼو پکې کار واخیستل شي، د درغلیو زمینه پکې برابرېدلی شي.
اگر اوراق رایدی هم با کیفیت باشه،
دی وایي که پاڼې په هر اندازه کیفیت لرونکې وي، په خواشنۍ سره چې ناوړه استفاده ترې کېږي، غوره دا ده چې په هیواد کې دننه او یا په کوم ګاونډي هیواد کې په ارزانه بیه چاپ شي. دوی داسې کار کوي چې سطح ټیټه او د انتخاباتو مشروعیت تر پوښتنې لاندې راشي. موږ اوس باوري نه یو چې کمیسیون دې د دغه کار لپاره میکانیزم ځانګړی کړی وي. ایوب زاده وایي یوه ستونزه چې د ولسي جرګې په انتخاباتو کې رامنځته شوه، له عربي متحدو اماراتو نه د رای ورکولو د پاڼو په رسېدو کې د ځنډ رامنځته کېدل وو.
اساسی او بشری حقوق.
سلام، د اساسی او بشری حقوقو یوه بل خبرونه ته مو زه همین هیواد هرکلی کوم. د دیونی په خبرونه کې د رای په حق خبرې کوو. دا چې د رای له حق څوک استفاده کولای شي، ولې ځینې خلک فکر کوي چې رای مهمه نه ده او تغییر نشي راوستلی، او څنګه داسې زمینه برابرېدلی شي چې په شرایطو برابر ټول وګړي وکولی شي خپل رای په سمه توګه وکاروي. په همدې اړه مو د پوهنتون له استاد او د حقوقي مسایلو له کارپوه یعقوب وطنمل سره مرکه کړې چې تاسې اورېدو ته رابولم.
وطنوال صاحب، د رای حق چې کله موږ یې په اړه غږیږو، یعنی دا څه په کومو مواردو کې یو څوک حق لري چې رایه وکاروي؟
سلام تاسو ته او د بحث اوریدونکو ته. ګورئ، رابه شو موږ به د افغانستان په افغانستان کې چې کوم ټاکنې ترسره کیږي پر دې به بحث وکړو چې موږ په افغانستان کې اووه ډوله ټاکنې لرو. د ریاست جمهوری نه نیولې بیا د پارلماني ټاکنې دي، ولایتي شوراګانو لپاره، د ولسوالیو شوراګانو لپاره، همدارنګه د ښاروالۍ د مجالسو لپاره، د ښاروال لپاره، د کلیو بانډو د شوراګانو لپاره موږ ټاکنې لرو چې د هر افغان په دغه او ډولو ټاکنو کې دی کولای شي خپل رای مستقیم پرته له کوم ډار، پرته له کوم تشویش، پرته له کوم ویرې نه دی وکاروي. دا حق قانون دی ته ورکړی دی. هم کولای شي چې دی رای ورکړي او هم کولای شي د ولس رای واخلي. دا حق اساسي قانون د افغانستان ټولو وګړو ته ورکړی دی. موږ په دغه مواردو کې کاروو، حتی په ځینو مواردو کې چې په مستقیم ډول چې موږ کولای شو په د حاکمیت پر ایمال کې ونډه واخلو، چې هغه ریفرنډم هلته هم موږ دا کولی شو دغه خپل حق وکاروو. ځینې په دې باور دي که چیرته دغه رایه ونه کارول، موږ ونه کاروو، دا به ډیر تاثیر پر سیاسي جریان یا هم د هیواد په چارو به هیڅ اغیزه ونه کړي. دا زما رایه. خو زما دغو خلکو ته دا وینا ده چې ستا یوه رایه د ولس سرنوشت ټاکي. که چیرته یو راتلونکی ولسمشر 50% رایه اخلي، ولې یوه رایه کمه وي، ټاکنې باید دوهم دور ته لاړ شي. دوهم دور د افغانستان لپاره ډیر ستونزمنه ده چې په داسې یو اقتصادي وضعیت کې بیا دوهم پړاو ټاکنې ترسره کړي. ممکن په میلیونونو ډالر پرې مصرف شي تر څو دوهم پړاو ټاکنې هم ترسره شي. ولې که ته ګډون وکړې، ستا دغه یوه رایه وکارول شي، او حتماً هلته د دغه دوو ترمنځ هغه برخلیک ټاکي. دا ستا رایه. ممکن احمد 50 جمعه یو واخلي یا محمود 50 جمعه یو واخلي. نو افغان وګړي دي دا نه وایي چې زما یوه رایه به څه وکړي، زما یوه رایه به هیڅ ټاکونکې نه ده یا هم برخلیک ټاکونکې نه ده. د دوی هر رایه، هر قدم د دوی چې د ټاکنو محل ته ځي، دغه ټاکونکې ده او امید بخون کې ده. ځکه که زه نن ځم، زما تر څنګ بل ملګری هم زړه ښه کوي د یم ځي د رای ورکولو محل ته. او که زه وایم چې نظم زما رایه ټاکونکې نه ده، ممکن ډېر کسان مایوسه شي،
اوس ولې دغه باور یا فکر موجود دی چې ګنې زما رایه مهمه نه ده او دا کوم تغییر نشي راوستلی، ولې دغسې یو ذهنیت رامنځته شوی؟
دلیل زه په دې کینم چې تر ډیره زموږ دغه دواړه کمیسیونونه د سیاسي حربو ښکار شوي دي، د سیاسي اختلافاتو ښکار شوي دي، دې لغه خپل اصلي مسؤلیت څخه راګرځولي دي. د دې اصلي مسؤلیت دا ده چې مخکې تر ټاکنو باید د عامه پوهاوی خلکو ته ورکړي. تاسو په دغه تیرو ټاکنو کې ولیدل تر ډیره پورې دغه د دواړو کمیسیونو غړي د دواړو یام د نوماندانو یا د زیداخله جهتونو د سیاسي اختلافاتو ښکار شول او حتی د دې ته فرصت پیدا نه کړل، دي ته وخت پیدا نه کړل چې عامه پوهاوی ورکړي خلکو ته، د رایې د اهمیت په اړه خلکو سره بحث وکړي، سیمینارونه ونیسي، ورکشاپونه ونیسي، همداسې غونډې ونیسي، یا هم بل بورډونه ولګي، یا هم د رسنیو له لارې څخه د خپل کارکوونکي خپل ویندویان دا ولیږي او تر څو ولس سره دغه موضوع شریکه کړي، د رایې اهمیت، د دې تګ د رایې ورکولو مراکزو ته، د رایې ورکولو محلونو ته پر دې بحث وشي. ولې تر ډیره د په هغه سیاسي اختلافاتو کې ښکیل شول؟ نو اصلي لامل زه همدغه بولم چې کمیسیون تر ډیره سیاسي شوی و، په دغه سیاسي جګړو کې دی راښکیل شوی و. یو لامل دا ده، او بل دا ده چې په هیواد کې د بې سوادي کچه یو څه لوړه ده، دغه د بې سوادي کچه هم پر دې د خلکو پر اذهانو ناوړه اغیزه کړې ده. یعنی دوی د خپل د رایې په د اهمیت په اړه باندې نه دي، دوی رسنۍ نه، دوی اخبار نه لري چې وی وایي، دوی مثلا ښوونځي ته نه دي تللي، دوی پوهنتون ته نه دي تللي چې د رایې په اړه باندې، د خپل اساسي حقوقو په اړه باندې دوی پوه شي. دغه یې بل عامل کېدلی شي، او په هیواد کې جګړه هم د دې لامل کېدلی شي چې خلک د رایې ورکولو مراکزو ته لاړ نه شي، د ډار او ویره چې خپره ده په دغو ځایونو کې، په ځینو مناطقو کې. دا هم د دې لامل شوی دی چې خلک دلسار ده کړي، خلک مایوسه شي، ویره خپره شي، دی لاړ نه شي هغه د رایې مراکزو ته. یعنې د خپل ژوند د ساتلو لپاره له دغه رایې ورکولو څخه دی تیریږي یا صرف نظر کوي. دا هم کېدلی شي. ځینې نور عوامل هم شته دي چې موږ یې کولی شو ذکر کړو، چې په ډیرو دغه شپږ دورو انتخاباتو کې چې دوی ونډه واخیستله، دوی د خپلې رایې ملموسې نتیجې لاسته رانه وړلې، له خپلې رایې څخه لاسته رانه وړلې هغه ملموسې نتیجه چې دوی غوښتل. مثلا دوی ته وعده ورکړل شوی چې کار باید وي، کار مو به کار پیدا کړو، امنیت به راولو، سوله به راولو، مثلا اقتصادي پرمختګ بدلته وي، اقتصادي وده بدلته راشي، مثلا کاروبار به خلکو ته پیدا شي. دغه ټولې په شعار پورې محدودې پاتې شولې، یعنی عملي اړخ ځان ته غوره نه کړ دغه شعارونو. نو دغه هم د دې لامل شوی ده چې اوس خلک دلسرد شي، او هغه د هغه رایې چې کوم اهمیت درلوده هغه تر سیوري لاندې راولي.
دا خبره هم کیږي چې ګنی په ځینو سیمو کې مشران د کور نور غړو ته فرمایش ورکوي، یا ځینو نورو خپلوان ته چې ته پلانی کس ته رایه ورکه، یا بستنی ته رایه ورکه، یا هم په ډېرو مواردو کې رایه خرڅېږي. یعنی په تیرو ټاکنو کې داسې خبرې هم کېدې. دا خپله څومره تاثیر کوي چې خلک یعنی په سم ډول خپل رایه ونه شي کارولی؟
د رایه ورکولو حق یا رایه اخیستلو حق دا معنوي حق دی، یعنی د انتقال وړ نه دی بل چاته، او د انتقال په صورت کې جرم رامنځته کېږي. هر څوک چې رایه خرڅوي یا رایه اخلي دواړه مجرمین ګڼل کېږي. د دې لپاره په قانون کې جزا هم شته ده، د رایې اخیستونکي او رایې پلورونکي لپاره، یعنی دا جرم ده د قانون پر اساس، او هر څوک چې دا کار کوي باید تر تعقیب لاندې ونیول شي، دوی باید مجازات شي. ولې زموږ دغه قومي جوړښتونه یا هم وروسته پاتې ټولنه د دې باعث شوې ده چې ځینې مشران، یعنی په یو دولت کې یا هم لوی حکومت کې حکومتونه، واړه حکومتونه رامنځته شي. مثلا د کور مشر د هغه کور پر اس کې دی، یعنی د یو مشر حیثیت لري، دی کولی شي امر وکړي، کولی شي نهی وکړي، دی په هغه کې ده. او همدارنګ په هر کلي کې بیا د کلي مشر د دغه وړوکي حکومت پر اس کې ده، همدارنګ د یو طایفي پر اس کې بیا د طایفي مشر قرار لري چې دغه وړوکی حکومت، یعنی په حکومتونو کې وړ وړ حکومتونه رامنځته کړي دي. دا د دې باعث شوی دی چې نن سبا تر ډیره پورې ولس، خلک، د دغه وړو حکومتونو تر چتر لاندې فعالیت وکړي، د دوی امر ته تابع اوسي، د دوی اوامر ومني، د دوی خواهشات ومني. یعنی موږ ډیر فرق کړی دی له پخوانه. اوس یو څه وضعیت شوی دی، ځوانان په دې پوهېدلې دي چې دغه حق د دوی حق ده، کولی شي چې دغه حق په خپله خوښه وکاروي، او حتی که دوی چیرته دوی ته امر هم کیږي، دوی ته دستور هم ورکول کیږي، ولې دوی کولی شي کله چې صندوق شاته لاړ شي دوی رایه ورکړي، دلته هلته دوی څوک نه ویني، دوی کولی شي چې هلته خپله رایه په ډیره آزاده توګه په سري توګه وکاروي. دغه ډار دې له هغه کسانو څخه نه لري چې دوی تعدیدوي یا هم دوی ته دستور ورکوي. د اقل هغه چا ته د رایه ورکړي چې هغه د برنامو کس وي، برنامې لري، فکر لري، د دغه هیواد لپاره آرمان لري. هغه کسانو ته دې دا رایه نه ورکوي چې هغه د هیواد ګټې ورته اهمیت نه لري، ملي ګټې ورته اهمیت لري، د دې هیواد د آبادۍ لپاره هیڅ اجنډا نه لري، هیڅ یو طرح نه لري.
وروستۍ پوښتنه دا کوم چې څنګه کیدلی شي هم حکومت داسې ټاکنو ته زمینه برابره کړي چې ټول خلک وکولی شي هغه چې په شرایطو برابر دي هغوی وکولی شي خپله رایه وکاروي او له خپل حق استفاده وکړي، او هم خلک څه ډول کولی شي له خپلې رایې په سالم ډول استفاده وکړي.
په ټاکنو کې څو خواوې دخیلي دي، هر یو ته مسؤلیت راجع کیږي، اولس ته مسؤلیت راجع کیږي چې په ډیر جوش او خروش په ډیر شوق سره دی لاړ شي د رایې ورکولو محلونو ته، د رایې ورکولو مرکزونو ته، خپل رایه وکاروي، خپل سرنوشت، خپل برخلیک وټاکي. دا دې مسؤلیت دی، او همدارنګه د حکومت مسؤلیت هم دا ده چې د رایې ورکولو د مرکزونو لونو او د کمیسون د کارکونکو او د حتی د رای ورکونکو امنیت هم مخکې له ټاکنو، هم د ټاکنو په مهال او هم تر ټاکنو وروسته باید تضمین کړي یا هم تامین کړي. دا تضمین باید ولسته ورکړي چې که تاسو رای ورکوئ تاسو ته به له ټاکنو وروسته هم هیڅ ګواښ متوجه نه وي. همدارنګه د دواړو کمیسیونونو مسؤلیت هم همدا ده چې باید بې طرفه اوسي په ټاکنو کې، شفافې وي ټاکنې، عادلانه ټاکنې ترسره کړي. یعنی دوی باید دا جرات وکړي چې د حکومت او د نورو زیدخلو اړخونو تر فشار سیوري لاندې را نه شي. مختلف اړخونه دي چې په دغه کې دی ونډه لري، مسؤلیت لري، او دا مسؤلیت باید په ښه توګه ترسره کړي.
درنو اوریدونکو، دا وه د دې اونۍ خپرونه چې تاسو واورئ. دا تر بلې اونۍ ښه وخت ولرئ.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کی دا واشو شیروا باندې برابر کړل دی. ها شیروا کې به مړی خوړه واګه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زن خاله نو کاری بده کوم
ارغا اس به تکړه اس به ته په دیوانې سپریږي سهار سهار به په دیوانې منډي وای په ډیرو ځایو کې
چړاون کې فرشتہ مرسل
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. د طبيب بوټو او ګلانو په سیهي ارزښت پوهیږي.
دا مرزول لپاره دغه د سینې لپاره خدي توایو، د دماغ لپاره خدي، د دوا د غونډه دوال دی بوټو جوړیږي، د دې درې
او آیا کلمو د بیلا بیلو ګلانو څخه دم شوی چای څخلې؟
دې کې د ګلاب ګلان دي، ورسره د بدخشان په نوم باندې د غرونو طبي بوټي دي چې دې نه موږ چای جوړو، دا مانم بخښه دي.
نن په همدې حقله خبرې کوو. په پیل کې له بوټو او ګلانو څخه د درملو په توګه د کار اخیستنې په حقله غږیږو، د خلکو نظرونه اورو، او په آخر کې مرکه هم لرو. ملتیا
درنه دوستانو، انسانان له خلقت سره سم له نباتاتو سره په تماس کې شول، شنې گیاوي او ګلان لامس او بوی کړل، وی خوړل، او د بیلا بیلو ناروغي پر وخت د درد او رنس لپاره وکړول. که څه هم نیم قرن را پدی خو اکثره کسان له کیمیاوي درملو څخه کار اخلي، خدا چې ګل او گیا جانبي عوارض نه لري او د ناروغي پر وخت حیرانوونکي درمل ثبت شوی دي، نو تر دې دمه هم خوړل دود دي. یو شمیر ګلان سره لدې چې داروی خاصیت لري، په لیدلو سره هم روحي آرامښت رامنځته کیږي. د همدې لپاره خو اکثره کسان ناروغ ته تازه ګل وروړي. دا چې له ګل او بوټي څخه څه وخت د درملو په توګه کار اخیستل شوی دی، د افغانستان په علومو اکاډمۍ کې د کرنې د برخې رئیس ډاکټر ګل شاه وایي.
په مجموع کې خپل د بوټو څخه اولین ځل خپل په یونان کې، چې یونان خپل په تیرو وختو کې یو پرمختللی هیواد و د بوټو نه په مختلفو شکلو استفاده کوله او هلته د کار شروع کړلو. وروسته بیا په مرد زمان په نورو هیوادو کې هم د نړۍ په نورو زیاتو هیوادو کې هم دا طبي بوټي موجود وو. وروسته د مثال په ډول په ایران کې خپله د دې نه زیاته استفاده شوې ده، ګرچې په مخت وختو کې په ساده ډول د دې نه استفاده کېده. وروسته بیا ټکنالوژي مخته لاړه، حتی په پنجاب کې ډاکتران خپله د یوناني طبیبانو په نام سره ډیپلوم لري او د نورو ډاکترانو سره سیلی کولی شي، ځکه دا د بوټو او د ګلانو دوا داسې یوه دوا ده چې دا که لږه پیدا ورسوي که زیاته نقص نه لري. دا نورې دواګانې چې دي خپله ده بیا که پیدا لري نقص هم لري. نو د دې شرایطو په نظر کې نیولو سره وروسته بیا د نورو ممالکو په هغه سره افغانستان کې خپله دا طبي بوټي موجود وو، ګلان موجود وو، دینه خلکو په ساده ډول استفاده کړه. مګر وروسته خپله دلته هم طبیبان پیدا شول او د دې ځای خپله یوناني دواګانې جوړوي چې د خلکو د استفادې وړ ګرځي او ښه نتیجه هم ورکړي ده.
افغانستان یو زراعتي هیواد دی، نو ځکه په غرونو او دښتو کې بیلابیل ګلان او بوټي شنه کیږي. له یادو ګلانو او بوټو څخه ګټور درمل جوړیږي، خو له بعده مرغه د لږو امکاناتو او ځینو نورو ستونزو له وجې لکه څنګه چې په کار دی له دې ګلانو څخه ګټه نه اخیستل کیږي. په لرو پرتو سیمو کې چې صحي مرکزونه کم دي یا هم نشته، نو اکثره خلک دې ته مجبوریږي چې ګل او بوټي تجربه کړي. د لغمان اوسونکی رحیم دغو ګلانو نمونه راته اخلي چې دوی د درملو په ځای خوري.
ګلاب ښه ګل ده، مثال چې خوري، مثال د سنځله ښه ګل ده چې خشته یې کلک بیا چکو. دغه مرضو لپاره، دغه د سینې لپاره ښه دي، تو یو د دماغو لپاره ښه دي، دا د دوه د غونډه دوال دی بوټو جوړیږي، دا د درې اورې دا درې څلور مواد چې دي دا غونډم دی جوړیږي چې ښه دوا د غونډه له بوټو جوړیږي. خدای مخې کې وسر ګل د ګلاب یو مثال د سرسان د سنځلې خشتوی مونږ مثال د خبرې نور چې ترخه بیا کورغ خشتو ترخ دغه شکر لپاره ښه ده. نو همدغسې یې کوو، جوس د ګردو لپاره ښه ده بوټو کې.
غزنی هم یو لوغ ولایتو څخه دی چې بوټي او ګلان پکې ډیر دي. اجی عبدالحق وایي چې دوی هم د درد او رنس پر وخت کار ورنه اخلي.
زموږ په منطقه کې څو رقمه خاشه کوهی یا جبلی یا دشتی خاشه ده چې ترخه ده. دوه رقمه ده، یو رقم خري ورته ډیره ترخه ده، یو رقم آبي ورته وایي چې نو کې خوشبویه ده. بل رقم درته ووایم سپیرکې ده چې په دشتو کې کیږي، درته وایم دا درته هم ډېره پایدمن شی دی. بله رقم د دې تمام چې موږ یې دغه بولو بارتنګ یې بولي، دلته نه پوهېږم څه شی بولي، په پښتو موږ بارتنګ وایو. د دوه سه شش دواوې جوړېږي. او بله رقم د دې تمام چې تاسو ګل ختمي بولئ، دغه څه هم بعضې بعضې یوناني دواوې سره جوړېږي درته. او بالخصوص دغه ترخې او دغه سپیرکې او په اصطلاح دغه بارتنګ موږ دوه څخه ډېر کار اخلو درته. او زموږ په تنګ کې سره ستا کېږي. سپیره ګل لري، بوی لري، مسته داسې ظاهري چندانې نه معلومېږي درته. او بارتنګ چې دی هغه هم ګل نه لري. او خپله دا سپیرکې چې دا په دښتو کې کېږي، یو سپین سپین ګل کوي، کوچناک کوچناک، دا مثلا ټوخا د پارې ورلور کوو، د قبض د پارې ورلور کوو، او په اصطلاح باندې د بدهضمۍ د پارې ورلور کوو. یا په اصطلاح باندې چې ډېره ډوډۍ وغواړي څوک وخوري، بیا سهار ته ارژي بد وي، درته نسیزم کړی نه درته وایم، بیا دغه ترخه پر وخوري دوباره نه هغه هضمه راولي، درته هغه دغه بس ورکېږي.
نوم مې اجمل دی، پخوا مې ساختماني شرکت درلودو او اوس فعلا د لبنیاتو کار کوم. رادیوګانو کې چې زه اورم هغه د ازادۍ رادیو ژوند په شیبو کې خبرونه ډېر اورم او ډېره مې خوښېږي، تېر یادونه را تازه کوي.
له بوټو او ګلانو څخه یوناني طبیبان هم د دوا کار اخلي. دوی وایي چې زهري بوټي او ګلان له نورو څخه بیلوي، نور توکي ورسره یوځای کوي، بیا یې د بیلابیلو درملو په توګه خلکو ته ورکوي.
زما نوم سونی سنگ ده او دلته اتاري د دوا ده چې موږ دلته کار کوو. خلک له موږ نه ډېر شیان زیات وړي، تقریبا داسې مطلب سیزن باندې ګلونه وړي، ګلې ختمي ده چې ورته ګلو خیرو ده شان وایي، او چای مکی ده چې یو رقم ګل ده لکه چې چای غوندې دمیږي، جګ فشار لپاره او د وینې غوړ د شان لپاره دی. او اکثرت نور ګلونه ده چې موږ بیلابیل دوا کې ګډ کوو، مکس کوو چې داسې بیلابیل مریضي لپاره. البته ګل لالا ورته وایي هغه راوړي دي، سنځلو ګل وړي موږ ده، او ګل ختمي ده چې عام خلک ګل خیرو باندې پوهېږي، او ګل ګلاب ده چې دا د نس پړسوب میکروب د شان لپاره خلک زیات وړي، انجیر ګل ده او دی چارمغز ګلونه دا چې زنانه مرزي لپاره د شان لپاره خلک ډیر زیات مطلب دا سه کوم ګلون ډیر زیات د چتا حکمتي دواګان دي چې موږ تاسو لپاره ډیر زیات سات لپاره مفید ده او موږ نه خلک وړي نو مخور ته ګلونه دا شان ورکو خدای ورته شفا ځل ورکي
پسیحی برخه کې د کارپوهانو په وینا افغانستان لا ګټورو د روی ګلانو او بوټو څخه ډک دی خو دا چې اوږدې جګړې تیرې شوې دي او مسؤولو کسانو هم دومره پام نه دی ورته کړی ډیره ګټه نه ده ورنه اخیستل شوې په تیرو کلونو کې په کابل کې یوازې یوه کمپنۍ د هوخست په نوم له ګلانو او بوټو څخه درمل جوړول خو په دې وروستیو کې بیا ځینې کوچنۍ کمپنۍ هم له ګلانو او بوټو څخه درمل جوړوي چې د بیلګې په توګه د اورزلا کمپنۍ یادولی شو یا د کمپنۍ له ګل او بوټو څخه له چای او نورو شیانو سره درمل هم جوړوي زموږ همکاره فرشته مرسل ورغلی او د اورزلا د کمپنۍ له مرستیال اختر محمد سره یې مرکه کړې ده ورته غوښ شي
قدرمن دوستانو موږ د کابل نوی ښار ته د سیو دکان ته راغلو چې دلته ټول هغه چای او هغه درمل خرڅیږي چې هغه له بیلابیلو ګلانو څخه جوړیږي خو یو څه باید تاسو ته ووایم هغه دا چې یاد دوکان د سړک له غاړې دی نو په مرکه کې ښایي د موټرو آواز راشي مخکې له مخکې نه بښنه غواړو په هر صورت مرکه پیلو
زما نوم اختر محمد دی د اورزلا د کمپنۍ مرستیال
زامت نکی دغه الماری خواته به ورسو او کوم څه ستاس له ګلانو جوړ کړی کې نشدین را توخی دا بخی
ولې نه
دغه اول ویترین کې څه هی دي
د کې زمنګ د ګلاب چې دغه محمدی ګل یا وطنی ګلان چې ورته وایو د دې حرکت دي چې دا په مخ باندې استفاده کیږي د جل شفافیت دی پاره دی او د سترګو د رونولو دی فره بدخشان په نوم باندې د غرونو طبي بوټي دي چې دینه موږ چای جوړو دا دی ورسره د سنځلې ګلان دي چې دینه مکس چوینه جوړو د سنځلې ګلان نه هم دا مانم بخښ دي زوکام دی نفستنګي او زردی چې ورته وای یادی مېدې د لپاره بهترین دوا دی دا د دې تر څنګ نور چوینه لرو چې مکس چای موږ ورته وای دی کې د غرونو طبي ګلان دي د زول پنوم دا هم د جګ فشار په برخه کې مهم رول لوبي
دا پاکټ به په څور په خرڅوي
دلته خو داخل په افغانستان کې زموږ پروشات چې دی خدي نسبتا باران تشبیکو او نرخونه ډیر یعنی هغه فائدې ډیره کم اخلو دا یو پاکټ 200 افغانۍ تر 300 افغانۍ پوری قیمت لري
بله او دلته یو ډیر خولي ټوکرې ده چې په وطني باندې جوړه ده له ګلابو مډکه کړي دا دي څل پر
بله او دا دي د دکان دی خاص دی فارا دی سامپل دی د ګلانو چې په دې کې ما چولې دي خلک وګوري هم د مېدی د فارم مفید دی او هم په وجود کې چې داسې بعضی میکروبونه د لمن زوړی خو هغه ترکیب او استعمال به په صحیح طریقه سره وس
درنو دوستانو په دې هله چې د افغانستان خلک د ضرورت وړ ټول درمل په خپل تولید کړي ژوند په شیبو کې خبرونه پای ته رسو تر بیا هي چاري
سمرا بی وفا زما دل پر دے